سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کوو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځواکونه او پاکستاني سرحدي ملشو ترمنځ نن تر غرمې وروسته لنډ مهاله ډزې شوې چې د عملی د پولي هغه غړه چمن کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده په سپین بولدک کې ویزایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا ډزې درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستې ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من ښار یو شمېر اوسېدونکو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو تصویرونو کې د افغان لوریې په ډزو د یو سپینګیري او هلک د وژل کېدو او دغه راست یو پاکستاني عسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادعا کړې ده طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلن چل دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل اکسپانه لیکلی دی چې اسلام آباد یې پر دې پلان له سره غور وکړي چې خپلې چغواړي له خپلې خاورې غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن په ورځ وویل چې څه باندې 1 میلیون اولکه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانګور سره د 100 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په یو بیان کې ویلي دي په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1 میلیون او 300 زره کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لمه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو هغه ښځو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستی ورته غاړې ده د آسیا پرختیایي بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کېږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 25 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي څه باندې 9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 9 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ده اسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو وړاندې په خبرونه کې بار سر واوري چې له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت خبرګون خودلای دی خدا شه د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولای دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
دا کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعیا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندارتون کې افغان خوځو ته د ګډون اجازه نه ورکړل شوې
نو پاغي کې هم خوځو دعوت شوی وي نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خوځي په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د همرا سره ولیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی تر مطلب هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زوره د وستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان وزي کړه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب الاجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخي له دوی سره مرسته وشي.
دا یو پالیسی موږ اډاپټ کړو چې دا کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دي چې دا موږ سپورټ کړو. د دې علاوه یو ان سی آر موږ یو اډوایزری هم ایشو کړو چې په ریکي موږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځای کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور اونې لګیلې شي خپل وطن ته. دې حوالے سره موږ په پاکستان نه هم هم دا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې له سره غور وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نو موږ د غشان ویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډېرې پیښو کې افغان وګړي خکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودي لادرکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. پامدی حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لالوړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وای د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولی چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پاره سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی ازادي راډیو یو کپیټل سکرې د شبکې راغلی دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست داړولي چې زیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي تر لاسه کړي، په کې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولای دی. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تورچای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه په لارو دي. زمونږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې په لاره دي هغې ته هم، او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول یې د پاکستان له تعرفې سره برابر شي، او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسلنې ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ چې کوم توافقنامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکونو او تعلقاتو ته هم زیات زیان رسیږي، د افغانستان تجاران ته هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوه سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دوړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جدي دا کار کوي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده، چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پایت رسیدلې خو له هر دوه افغانانو یو بي وسله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل د امید زهیر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې وایي. د جګړې له کمیدو سره سره له هر دوه افغانانو یو یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیونه بي وسله دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغیزمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزورې شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې د همراغلي چې د افغان جنوب په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشر ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کړي او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان جنو هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خبرې شوی، ولیکن نږدې ټول انجونی او لنیمای زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوی لکه چې پنجونو سانوي زده کړې بندي شوی یو چې درې سلنجونی خونځو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40 سلنې سانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسیدونکی صفی الله:
افغانستان کې اقتصاد بېخي خراب ده، بیکاري بېخي زیاته ده، اوسوک هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسیدونکو عمر چې په کار پسې بازار ته راوته وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ایران مجزه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړی امکان شته نه د وړو امکان شته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ پاړه راپور خبروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسمیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
د اوکراین په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضا یې درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په تلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو ته داخله دوه مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر مواجه برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بي پيلوټ الوتکو او توغندوی په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دی. د دفتر دهم ویل دي چې بخمود ته نږدې د روسانو بریټ برتپشا تمبولای دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت دی وی کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړولو باندې بندیز لګولای. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وکړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول اجنډا ولیدي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنۍ او ټیلیګل ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی،
د نوې کړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګری خزې په کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خوني مسؤل خان جان الکوزای ازادي رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی خزي په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدې راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو پاغي کې هم خزي دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړی دی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازه کې اميري ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او لنور شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه
یا د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د خزمونه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزم میشنی تولیدات لري، کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شان را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو لامل د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو وینجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سنگارتونونو کې یې خزې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکې پالیسي لا هم محدودونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغیز کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت دی ویلې مې خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یا چوبې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی، ویلې دي چې لنن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمیر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سې شنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دا خبر په یو غږیز کلیپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالند په شهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقیل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام ده او د افغانانو لپاره د خوشي زیری ده. یو اوس بل دی ورسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نور چارې تړاو لري په شډول تر سره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسولینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت لوري یا د اسلامي امارت لوري ورکول کیږي.
کته هم یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمیر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلوماټ سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمام شون ذخیره شوه،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدی کچه دی، تر کومه چې د هالند حکومت طالبان په رسمیت ونه پیژني دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استاسو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل خود نه کوي.
دا په یو ډول دا په ډاګه کوي چې دا ورورو د دې ډلې سره یو ډول تعامل دی، او لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې د ښځو حقونه، د ماشومانو حقونه او د افغانانو حقونه په پام کې نه دي نیول شوي، تر دې وروسته به هم دا حقونه تر پښو لاندې
کېږي.
په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویب پاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي و چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزا د څخه زما له نظره د یو انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی، څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر ډیر اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا پوکي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدل شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زوکه ما دا محل د ایران د شهر سخت تاسو می سچ کوم پر افغان حکومت می دا جغل چې د بانان د فار د کار زمينه برابر کی موږ دلته په ډله ډله بانان د ورځې وینو چې ایران هوا ترازی پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره زی وای په افغانستان کې د سیت کار نشل چې موږ په عیال نفقه برابر کوو په افغان حکومت می دا جغل چې د بانان د فار د کار زمينه برابر کی موږ افغانان بهرنوي وادو ته ولاړ نه سي موږ اکثره افغانان بهرنوي هوادو ته والله باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر